کې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی، د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خپرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه، چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغېزمنه برخه ولري. د خپرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي، دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خپرونې په لیکنه، افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خپرونه لیکي، یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خپرونې په لیکنه، پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتوالۍ، بشري حقوقو
دا په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو.
چې ما ول د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر کدی لیکنه کړی وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بزرپانه کې به لندکی سا ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي، ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورښمن خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زب له غرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه چیرې کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګولي تبی مخیر غونو وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لننه پورا اتلس کال وړاندې د سلواغې د میاشتې په لسمه نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولی او وروسته بیا د خبرونه تر 12 ساعتونو وغځېدی، چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. آزادی رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار پور کولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي. خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یو ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د آزادی رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قربانی شوی. د رادیو مجلې نننې غنا د ازادي رادیو د اتلسمې کالیزې په پار د خپل دریو خبري اعلانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. دلوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خره خلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او 1.5 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 12 ساعتو ته الوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 0.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.89 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نوماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او روخې خبرونه کوي.
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنګ اکثر د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دغه رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است کی به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکه څو رسنی ز خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست. کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوښي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
و نو وشتم دغه زنده بولم خواهم کړ.
خغلی عارف سیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له صفو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې وانډ واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبریږي او زی اورم. وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 13 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقونو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کړه او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دی وړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دی وړاندې په لومړي ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 15 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وری لیکنې شوې وي، خدای چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراکو تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې ما دا چاپ شوی که دا کتاب پڑھ رہا تو غږی د معنی په کتاب کې څه دي؟ دفتر ډیره پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي
بالکل
زما معلومات مې مخې تر اوسه پوری ما څومره لوسي د معنی پاړه تر ډیره پوری لیکل نه وشو که شی مو ډیره پری وری لیکنه به وشو په دا کتاب څه خوندې شي؟
نو زه بده سر درته کوم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې مو ورته ادبي فنون یو د بلاغت علم اصل کې بیان معانی دا او بدی د توابی ہونے معنی کہ پختو ادب کی دیر کم سے ذکر شوی و زمن محترم استاذان چې ما ول د معنی ادا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل دې کې لیکنې کړې وي خو هغه ډیر کم وي، هغه د صرف د څو مخو نه زیاتې دي. نو بیا دا زمن په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تبدی باره کې خواریم کې او د سیر خورو ورو مخزون نه یو څه په لاس راوړي، زمونږ د ادیو سمستر د تدریس لپاره په کفایتو کې. نو بیا دا تحصیلات یلی بورډونو دا موضوع تیره کړله او معنی بیا ولیکله. نو معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري، ذکر دمانی دن دا چی دا فصاحت و بلاغت تی
و سنگر کولی شو پرت لاغ چی اگوی از مگا دا ادبیات و پوانزی محصلین ندی که چی تا دا کتاب ول ولی پا اگوی که تاثیر اچی تغییرات را وستلی شی؟
پا اگوی که خود بلکل تغییر را وستلی شی، یعنی بدی بانی پوکولی شی فصاحت چی شیده بلاغت چی شیده او دا پا نکلی کنه که سمرا ارزخت داری بیا دا دمانی رم چی دی دا دا کاره کتنی سر چی ترون لری دا مداد نه وی سره څه تړون لري، ځکه نحو د جملو جوړه خیلم دي او معنی د جملو د ترتیب علم دي. نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه کنه نسی دی او کنه زمي هغه منظمه کې نو معنی نه چاره نشته دی، باید ته حتمن یو څه وکړي. زمونږ لوی استادان خدا په نورو ژبو کې لستری دي لکه په عربي کې، زمونږ شاګردان چې دي هغه دا کار نه دی کړی، دا زمونږ وروسته خلک چې راځي نو هغه باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته څنګه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې دا ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري؟
بالکل ولا ګټه لري. ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتې مستر دي نه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي، نو دا فطري شیان هم دي. ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څنګه ولوستي، خو که د هغه تاسو دا یو شعر ګورئ چې مینې دې ستي کړم رالی په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي بیا دې وینه د دې وروسته دغه چې ته وګورې ته به بیا چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی، دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده، هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټول والي دي او یو ځای ته رسېدلی دی. نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې لپاره او بیا د څانګوالو لپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري، حتی د هغه مدارزو پورې اوس خلق په عربي ورو زبانی نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی لاغنه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي ورو زبانی برابر دي یو ساده غزل دی د پیښور نه په پخوا ویل کېده جانان ستا خیری می په دعا منلی دي مفول و مفایل و مفایل فولون دا نهضج اخرب بحر دی او دا غزل ټول په دې بحر باندې برابر دي هغه شاعر به داسې نه یې کړي دی دغه نه چې عروض به یې لوستلي خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی استاد
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي د دغه کتاب د لیک په وخت تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ وئ؟
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې مونږ صرف دوه ماخذه لرو او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بله د کاکا خیل صاحب وه هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه خو هغه ډېره زیاته کمه وه نو بیا چې مونږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا مونږ ته حکم وکړ د تحصیلات عیلي ویل دا باید د دو سو مخو نه کم نه وي هو نو په دغه دو سو مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړلې چې معنی ټول اته فصله وه او ما یولس فصل ته ورسېوله فصاحت بلاغت مې بیل بیل فصل کړ او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېر وو په اردو کې یو ماخذ ما لاس ته راغی هغه هم ډېر لنډ و نو زیاتره څه چې وو هغه په فارسي کې وو او په عربي کې وو نو د هغو نه مې استفاده وکړله او دا طبعاً یو دغه کار دی ځکه اول کتاب یا دا کول دغه کې بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلایل الاعجاز ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې وویل چې دې کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده تاسو دې کې څه نظر دي هغو به ویل چې ولا نه شکر وکړه یعنې ځکه چې اوس دا بلاغت چې وو دا صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی ډېر استاد
یو بله مهمه مسله څومره چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسېږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسېږي
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي نو تمن چې مو خدا نظام دي د پاره لیکلې دي نو تمن که چا بل څه ونه لیکل نو دا به یې وي هم دا به د دې څه معنی په هیڅ نو معنی د مضمون په هیڅ
دې تور ته نور په تدبیات برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لري کار کوي کی
نو زه خو څه بل څه خاص څېړنه خو نشته خدای رحمان بابا چې په پیړو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی او یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادهګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مې رسولی دی
استاد یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیز سایکالوجي او معنی
بالکل
دا هم په دغه کتاب کې تاسو څېړلی دي
نو سایکالوجي خو به ټولنیز نه وي خو که موږ ستا فکر یې موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعاً دغه تاثرات به پکې ځای لري دغه او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته کړي
ډېره مننه
استاد خیر
شاد او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانی دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ته راژباړلې دي اغلی شبانه دوران وای چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده، نو ځکه یې ژباړې خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړې خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران، ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراکه. او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی، د دې کتاب په اړه راته ووایه چې په دې کتاب کې څه څه دي.
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه. او زه مراو بلم دې خپرونې ته ځانګړی سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړی ستاسو خپرونه اوري. مننه له پښتنې څخه. مو د پښتنې په ځواب کې به دا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای، ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو، ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړل ته هوډ نه درلوده. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکي شعرونه یا هم ځینې د زموږ پوهانو نور د نورو هیوادونو چې دي دوی ځینې هغه ویناوې ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولی شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شیرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب یې درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شیرونه بول دا به په فارسی راوښ بړل، ځینې په انځور ډول به خپرول او ځینې به همداسې د شیرونو د شاعر نوم سره به خپرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې ډیر خبره کیدل او ډیره به دا تشویقوله. هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبره ډیر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لته سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی، نو ما به دا شیرونه اخیستل، ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل، ځینې به مې کاپی کړل، ځینې دا انځورونه بچول دا به مې راوخته. یا هغه سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونو چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي. نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرې په اړه ډیره معلومات ترلاسه کړم چې داسې شیرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شیرونو سره زه حالته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګې چې لیکل دا په دریو برخو وشو شوی دی. او داسې ترڅنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راخستل.
او بیا د کتاب په ژباړې شروع کړ او د ژباړې
لومړی لکه څنګه چې می یادونه وکړه ایما ایز هوډ نو چې دا کتاب راو ژباړم، څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستې ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې د شیري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خبره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل. ما دغه شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولید چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوښ بړم. بیا ورسره له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښته مشوره افسر چې دا کتاب دا سیدا خصوصا شیری ټولګه ده، آیا زه دا راوښ بړم دا به خې دی او کنه. هغه زه تشویق کړم دا غوښته تشویق ته دې سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړې ته مې مخه کړه.
اغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې؟ هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړ مو هم لوستي. د شاعري هغه ډول څه ډول ده؟
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دم غړي زموږ استاد سپلاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. دې چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دغه کتاب چې ما راژباړلې ده په درېو برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې د انجلۍ چې په خپل کور کې وي یا هم هره انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې ده دا خپل هماغه چاپېریال د کور په چاپېریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپېریال یې پکې انځور کړی دی په خپل دې شاعري کې. او په بله برخه یې هم دا ده چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینېږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي. او دومره برخه یې هم دا پکې بیان کړی ده او یا هم انځور کړی ده چې دغه جلی په مینه کې ماتې خوري د ماتې څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادثې پې راځي. دغه حالتونه وي چې دی د کتاب کې یا همدې شعري ټولګه کې رنغاړلې دي. په درېو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه. د هنر ژباړه په ځانګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړو کې تر ټولو سخترینه ژباړه ده، ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپلې ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال و بلې ژبې ته لږ ستونزمن وي، سخت وي. سخت درته نه وه چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی کلی دي بیا هغه ته کټ مټ راوژباړې پښتو
ډېرې ښه ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپله یوه ښځه وه، زه هم د دې د طبقې نه یم یا هم د دوی یم هغه د جنسیت نه یم. په دې برخه کې د دې دغه ټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچا د یوې مېرمنې غږ و چې موږ ډېری خپلې ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېری دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل همدغه تجربې دغه احساسات دا چې په درېو برخو کې ویشل شوی دی، د کور چاپېریال د مور پلار مینه ده د مینې هغه انځور نړۍ احساسات انځور کړي دي وروسته له مینې ماتېدلو او یا هم بریک اپ چې ورته وایي په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستي دي. ما چې د دې دا شعر ولوست او دا چې د یو ښځینه سوچه غږ و په دې برخه کې په لنډو ټکو کې راخیستلی دي او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړې دي ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګوري ډېر لنډ لنډ شعرونه لنډکي شعرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري، یعنی ډېر حالات یا هم داسې احساسات پکې بیان کړي. ما چې د دې شعرونه ولوستل ډېری د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولید، یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلی د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي. دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم او په خپل ژبه یې چې یعنی دغه ژبه او زما ژبه یو ده، ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پرې راتلی شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ما ښه راواخیستل و مې ژباړل او په دې برخه کې کوستن زمینه درلوده.
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سبب شو چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړه کې ستونزه نه وي. ښه، راځم دې ته تامخ کې وویل چې دا دریو حالتونو په اړه شاعري د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده، د ځوانۍ ډول دی، د مینې وخت دی چې د په مینه کې څه ډول وه، او وروسته د اړیکو له پریکون هغه حالت دی.
بالکل،
زموږ اوریدونکي به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې، تا څه ډول ژباړلې، روپی په مینتوب کې څه ډول کړي، او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړي. نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتوه
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډېری موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پېکېږي چې ستا لور پیدا شوه، داسې ښه احساسات نه لري. او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي، ډېری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي. خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډېر لري، ځکه چې زه خپل جلی یم، زما پلار جان ما سره ډېره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه ده ته رسېدلې.
بل عمل دا ده چې لور هم د پلار سړی
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او دوی دواړه ترمنځ ډیره ښه اړیکې موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او داسې برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم د خپل د دې دغه حالت څه ښه درکول شم ادم ګډي کومې خویندې هم میندې زموږ غږ چې اوري او همداسې برعکس زموږ کورونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړی هم احساس کړی مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه د دې یو شعر دی پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټوي خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه موږ اتل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي یا هم د پلار مور چې وي جلې سره ده مثلا پلار مې مصر به مطلب مینه کړې ده دا دومره مینه را سره کړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري
د ماین توپ د وخت یو شعر راته وای چې روپی کله ماین شو څړول شاعری وکړه
بالکل وای دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې ماین شو پی خو هر ماین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وي خپل د ماین تعریف کوي که ماین وي خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه په شونډو پایل او د هغه په شونډو پای ته رسیږي
دیفي خا د بریک اپ د وخت یو شعر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم د په مینې کې مات خوي وای چې للره ډیر خاسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دې لرل
خا د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شعر سره یو یو انزور هم کښل شوی دی او تر ډیره پورې دغه شعرونه که چېرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شعر دی ته په هر ځای کې او دلته نه یې او دا مې ډیر زوروي بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې کې یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به دا په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انزور کړی تا په خپل کلی کنه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انزورې کې انزورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوټ لرم چې ان شاء الله ځای کوم خلک له کلاس می ګرځي اما د خوانځي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انزورونه چې دم ګړی تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخستی دا انټرنیټ نه مې راخستی دي
ډیر مننه
سلامات
کوردا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو دغه پاڼه کیسا وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانا ویده وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیدو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببر لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لویې کلا لویې دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل د کلي د زړې ادې له خولې لویې چغه پورته شوه یا الله خیر له دې سره ټولو نارې کړې غلې دي غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلی او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولې وا، پاسونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ورغوړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته هک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په هوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو، او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډه یې ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنزلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې، او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه، او د هیچ چا د کنزلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د شاته ولاړ وو سر وخوځاو او د خبرې دستي تصدیق کړه. د رښتیا وایي چې په چا خپل مور ګرانوي په داسې درانه خوب نه بیتیږي. یوه بل هم چې حس کشملې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، مګ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسته برخه ته رسیدلی یو. په ورسته برخه کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازمه، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازمه، زب بیا سا غواړم، زب بیا غکوم، زب بیا تا غواړم، زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم، زب رڼا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا کته پورته وګورم، زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم، زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم، زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیڅ چاته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیڅ چاته سندرې نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم را واخلم، زب د لوی اسمان سینه چیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبي مخیر غونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب لتور نه د میم تور را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغي وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغا ته هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولما، زب می آه ته جامی واغوندم، زب خفغان صادر کی غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، د آدمزاد بچو کی یواسی تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مین راوړم، ټول یارانو ته به خبر سپین راوړم، لڅو یارانو نه می کرک کیږي، خپل مارانو نه می کرک کیږي، مداری تو پر باندې بدی لگی، دو مخی تو پر باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلق دی، پلار روان خوډی بیلار خلق دی، داسې هم شته چې ډیر د کار خلق دی، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دی تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندی دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده، دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولي، دا نفرت زیات ولي دی، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولي دی، درون جهان سپک ولي دی، مینه نفرت خور ورور ژوند دی په مرګ درون پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زبا بیارا زما مینی تا خکاو ما نفرت تا نکاو ما و پا لوار نارا دغا تپکاو ما پا نصیبه با می پرتاو چیر تا زما نازک بدن چیر تا غمونا خو زبا بیارا زما او زبا بیا رازما زبا بیا چغی وکرم او دابو وایم چه سوزیگم او رکیگم اچوکشتا چه درد می کم کری خندیگم خوژریگم اچوکشتا چه درد می کم کری سوزیگم او خوگیگم اچوکشتا چه درد می کم کری خندیگم خوژریگم اچوکشتا چه درد می کم کری زره زره پا خپل وجود تولیگم او رکیگم ماتیگم آه ماتیگم اچوکشتا چه درد می کم کری دستا دا وجود اتر منن بیا خار که حس کردی زنگیگم های زنگیگم چوکشتا چه درد میکم کردی
یا بی جرنو نظر یا بی پر مرغ یا دا نیم اسمان وستور یا دا سیم منزوب یا بی جرنو نظر یا بی پر مرغ یاد نیم آسمان وستور یاد سیمن صبح یا قطرہ دشبنم سے